السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدې خبرو چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ساتلې چې لانجې پرې رواني او حکومت ویل چې درنې جرمي دوسیې لري نور مهم مسایل هم لرو په فرانسې بریتانیا او همدارنګ روسیې کې نن خوانزي برته پرانستل شوې دي دا راپور هم در تخبرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت وباله د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي تړون په اړه نن خبرې کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبري وکړې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبري وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي دواړو لورو هم د شاندې تلپاتې سولې لپاره اوربند مهم بللی دی د امریکا د ملي امنیت شورا هم په یو ټویټ کې له افغان ولسمشر سره د اوبراین ټلیفوني خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې اوبراین له ځنډ پرته د افغانانو ترمنځ خبرو د پیلېدو پر اړتیا تاکید کړی دی د امریکا د ملي امنیت شورا د ټویټ له مخې امریکا یو ځل بیا د یو خپلواکه ډیموکراتیک او یو موټی افغانستان څخه چې بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم د یوې سرچینې په توګه استعمال نشي ملاتړ وکړ د ولسمشر ویاند دغه راز ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تیرو نولسو کلونو د لاسته راوړنو په دوام ټینګار سربیره دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو هم کلک ملاتړ څرګند کړ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو پر وړاندې د طالبانو د یو شمېر مهمو بندیانو نه خوشې کېدل یو خنډ و چې له پرون رئیس دغه بهیر پیل شوی دی طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلسو ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړیو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی نن خبر اعلان ته وویل هڅه تیزه شوې چې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي او د مړو جسدونه ترې راوباسي
قرار گزارش ها هنوز هم بین 12 تا 15
د راپورټون لمخې تر اوسه د 215 ترمنز مړي ورکړي او زموږ د شګورنې ډله ډیره هڅه کوي چې ټوله ساحه وپلټي
خغلی جلانی د غراز ویل د غسلابونو په ټول کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ کړي او 2900 زیانمن کړي دي د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړې ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرحه پرون له بحث وروسته تصویب کړه دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او د غراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نوي الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت بللی او ویلي دي چې هغه به ډیره دوام ونه کړي د ایران د دولتي رسنۍ د خبر له مخې خامنه‌ای دغه څرګندونې نن د وینا په ترڅ کې وکړې او ویل د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی دی خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دغې موافقې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته تللي د امریکا او اسرائیل و جګپوړي پلاوي سفر پای ته ورسوو دغه پلاوي پرون له اسرائیل څخه په لومړۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته تللی او د هغې هیواد له چارواکو سره یې د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې د امریکا په منځګړیتوب د هغې تاریخي موافقې له مخې چې د اګست په 14 اعلان شوه د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی خو د عربي نړۍ دریم هیواد دی چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګوي فلسطینی ادارې په ګډون ایران او ترکیه پر دغه موافقه انتقاد کړی دی خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید ال نهیان فلسطینیانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې دغه پریکړه د سولې لپاره کړې ده
موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام
ده إمارات داريس كلاك أو ثابت ده هواد عربي نريد داريزة چه ده يخبل واقع فلسطيني دولت چه خطيز بيت المقدس بي بلازمينوي ملاتر كوي مقبا بدي برخة كي ده فلسطينيانو ملاتر تدوام وركلو
له اسرائیل سره د متحده عربی اماراتو دغه موافقه ورسته د خلیج یو شمیر نور هیوادونو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړي دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي ګډون کوي. ټول دغه هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. په ویانا کې د دغو خبرو په ملاتړ ایران تېرې اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته د هېواد له دوو پخوانیو اټومي ځایونو څخه د کتو اجازه ورکړه. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نړیوالو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره د متحدو ایالتونو د یو پریکړه لیک مخه ډپ کړه. او که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له ننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکو تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ولاړل. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو وړاندې د طالب بندیانو د خلاصون د پروسې په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. حکومت پرون د طالب بندیانو د خلاصون پروسه بیرته پیل کړې ده. د خلاص شویو طالبانو له ډلې یو ازادي رادیو ته وویل د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په موټرو باندې نن بریت شوی دی. یو شمېر ملکانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر اسیل وایي
کومې چاودنه چې شوې ده هغې نه ډېر له زخمیانو ته راوړل شوي، چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکانو او نور. د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې وه شدیدو هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي نن بیرته پرانیستل شول. او غزنی ته مو بیایو. د عبدالاحمد له کیسې به مو خبر کړو چې میانو او مینه له لاسه ورکړې.
یو ځای میانو پوسې هغه مینه شکې بیا راچولار
چیرې چیرې وایې څه وخت
دی؟ خو کابل ته ځم، کندهار ته، چیرې ولایت یې زغرو ته ځم، خوست هم ځم، کټواس هم ځم، چیرې ځم.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ټولو طالب بندیانو له ازادي یوه اونۍ وروسته به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دا شورا د پاتې طالب بندیانو د خلاصون د بهیر له پیل هرکلی کوي او زیاتوي راتلونکې اونۍ له طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې پخوا یې 80 کسان خوشي شوي وو او 340 پاتې وو، پرون څه باندې 100 تنه خوشي کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو له خوشي شویو طالبانو سره هم خبرې کړي او هغوی د سولې اوربند غوښتونکي دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو ځل بیا ډیر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته شیبې شمیري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې مذاکرات راتلونکې اونۍ پیل شي. له دې وړاندې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله هم د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات شروع شي. خو ښاغلی الدین محمد وایي طالبانو دوی ته ویلي د خپلو ټولو زندانیانو له ازادۍ یوه اونۍ وروسته به له دوی سره د خبرو میسته کینی.
دا لړۍ پوره شي د بندیانو، موږ یو هفته وخت په کار لرو. داسې فکر نه کوم بلې اونۍ کې به کېږي، ځکه یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پوره کېدو نه وروسته. خو هغوی تیاری لري، بېخي تیار دي. دا هغه پرباړه لري چې
طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو ټولو زندانیانو خلاصون یاد کړی دی. د افغانستان حکومت هم له تیر ماښام راهیسې د هغو 400 زندانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پیل کړې چې وړاندې یې په اړه جنجال و. د شمیر زندانیانو څخه اتیا تنه یې وړاندې خلاص شوي وو. خو سرچینې وایي تېره ورځ هم لسلو زیات طالب بندیان د سرخیبله د زندان په ګډون د افغانستان د بیلابیلو زندانونو څخه آزاد شوي دي. یوې امنیتي سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې نن د سه شنبې په ورځ به هم یو شمیر بندیان خلاص شي. طالبانو هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ د لړۍ له بیا پیل هرکلی کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د خلاصون بیا پیل مثبت ګام دی. هیله ده چې دا بهیر ژر بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره شي. ښاغلی شاهین زیاتوي دوی چمتو دي چې د بندیانو د خلاصون د لړۍ په بشپړېدو سره خبرې پیل کړي. که څه هم د څلور سوه طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغانستان ولسمشر ته مشورتي لویې جرګې مشوره ورکړه، خو په ښکاره په دې اړه د فرانسې، ناروې او آسټرالیا په ګډون د یو شمېر هېوادونو له اندېښنو وروسته دا لړۍ ودرېده. دې هېوادونو د نږدې شپږ طالب بندیانو له ازادۍ سره مخالفت ښودلی وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې دا شپږ بندیان به هم آزاد شي کنه، خو وایي دوی توانېدلي چې د دې هېوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتاست. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم ساتنې درې سرتیري وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي. دغو سرتیرو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې د دوی په قطعې باندې یو موټر بم برید وشو. په دغه برید کې ځینو ملکانو ته هم تلفات اوښتي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
د سه شنبې د ورځې په سهار 15:20 د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د عامه نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټر بم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د عامه نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همي موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د عامه نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په قطعي محافظات امنیت باندې سوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته. په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په زمین کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اسل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې له ځایه دیارلس ټاپیان روغتون ته انتقال شوي چې یولس یې نظامیان دي او د دوو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی.
کوم چې اودنه سي سو هغه نه دیارلس زخمیان متر او رسوي چې په هغې کې یوه زنانه وه یو بل کس و د ملکانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید وو هغه نورو شبخانو ته انتقال شول او درې کسان د مصره فلحال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د عامه نظم د کنډک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
یګ انفجار شو، ما و چت پریدم، دیدم کې هیڅ وتا قابو
نه شو. دنه وشو از پورته ولوتم و مې لیدل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې. چیرې وتم دښمن راغی، ما د دیوالو کونټه ځان پټ کړ. وختلې چې ما و خو ما و بیا هم تو پک ما فاتنی وړو بل مرمې مې هم پک لاسې بمونه او وسله متري لاس راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلی. د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته په استولې اعلامیه کې ویلي دي چې په برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غواګیست راپور مو له پکتیا درته خپور ک. نن هلته یو موټر بم برید چې طالبانو مسولیت منلی افغان پوځیانو او ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا برید نن داسې وخت شوی دی چې حکومت پرون د طالبانو د هغو 400 بندیانو له ډلې چې پخوا یې یو شمېر خوشې کړي وو او یو شمېر یې څه باندې سلی پرون خوشې کړل او په دې تمه دی چې د دغو بندیانو په خلاصون سره به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دا هغه طالب بندیانو چې جرمي دوسیې درلودې د حکومت په خبره. په همدې تړاو او د سولې د خبرو په ارتباط باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو غړي اغلی صفیه صدیقي همدا شېبه سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. اغلی صدیقي، ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مراکه د مرکې لپاره. زه غواړم پوښتم چې طالبانو هم دانن څنګه مشراپور راپور ک په پکتیا کې دی موټر بم برید مسولیت ومانه غنو افغان ملکیان او پوجانو ته مرګ جوړ لواړه ولا څورزو کې به تاسو ورزی ل دې ډلې سره خبرې کوي څنګه بقینات ورکړي چې وسله په ځمکه کې دی او جنگ دی بس کړی
ډېر زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیاته مننه جناب استانګزی صاحب د سده چې دا وطن تقریبا یو څلور کلنه جګړه شاته اړي او هیلمن جو چې دا د جګړې ورستۍ سلګي وي د سولې پراتک باندې البته به هیڅ شک نشته چې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې مختلف نظریات لري او حکومت هم موږ تاسو ګورو چې مختلف نظریاتو سره ځوان کې یو فیصله ساو واسي نو خره خبره وکړه چې دا تضادونه د ډلو او ټپلو ترمنځ موجود دي دوی هغه مخالف لوري د خپل مخالفت باندې غواړي چې یو ډول هغه خپل تند په اسلامات کې او مخالفت خپل وخی او دا هم وخی چې څومره غختلې ده نو زه تاسف کوم او وکن ډېر ځاته پریشان یم د خپل وطن د خلکو هغه چې د دې وطن د خاورې د دفاع په خاطر باندې په څنګهونو کې پراته دي په دواړو خواو کې وژل کیږي او د تاسو د پښتنې په دوهمه برخه کې باید وایم چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیو چې د سولې د خبرو هغه ډله چې کومه ده هغه مخکې تعین شوې ده یا مخکې د حکومت دخوا نه اعلان شوې ده د سولې مصالحه چې تر اوسه پورې د دقیقا په دې باندې نه پیګم چې موږ به هم په دې خبرو کې ګډون کوو ولې خبره ده چې موږ د هیله لرو چې هم خزي هم نارینه هم ځوانان او زړه ټول هغه څوک چې د سولې فعالي شورا کې تشریف لري د دوی هیله د دوی ارزو او د دوی هغه ټول انرژي به د سولې دراوستو د خبرو اترو او د مثبتو خبرو اترو په قسمت کې به مصرفيږي ترڅو د دې وطن په کټه باندې تمام شي.
بلې مانا کوم د سولې د پروسې هر برخه په افغانستان کې زندنې کیږي دا ورستۍ وار هم زینو رهبرانو خپل نمونه برته وېستل دا سره پورونه دی او دوی په دې ګلمنو چې ولې له دوی سره مشورې نه دي شوي څه فکر کوي کوم دغه ستاویلې ما ویلې روان وي دا وطن به بل اخر د سولې څختن شي که څنګه یعنی دغه د سولې هدف
به څنګه شاته لګي دا تا ویلی او ما ویلی متاسفانه دا اوس یو دود ګرځیدلای او بل خبره دا د زوایم چې یو ډله هندوان د کینی د دې وطن د پاره د سولې راوړي د دې وطن د سولې په باره کې د خپل انرژي مصرف کې زماره لپاره من هيسي او خزي من هيسي او مسلمان قبل د قبول ده مونږ زنه پیګه مچولې په یو ټغر ناس یو دی یوه مندینه تغذیه کیږي دا وطن زمونږ د هرې په نوم باندې افتخار کوو یو بل زنه په یو بل باندې وژنو او بل اخر کله چې یو خبر را مې زده شي به لاس د لرا پاتې کیږي زنه يم زپ کې نه يم نو دا دی نه دا دې ځای مچ په دې نظر باندې و سوچ څنګه کولای شو هغه کومه ډله چې په د مصالحې په شورا کې ده د دې ډلې سره خپل نظریات شریکو کې دي شغه څه چې مونږ به باندې باور لرو چې نور خلک پیږي کې دي چې د دې ډلې ډېر خلک به باندې ونه پیږي دوی سره باید مرسته وشي دې خپل نظریات ورکړ شي د دوی ته د زمينه مفایده شي چې هر څوک چې ګله گزاره لري هغه سره کینی هغه دوی چې دغه مونږ غوښتنه ده مونږ په جنگ کې دغه مر قرباني ورکړي ده غواړو چې د دې قرباني په برابر کې سولې دی وطن تراشي او بل خبره ده چې دا هیواد سره لدی چې ټول خلک پکې اوسېږي یعنی مختلف اقوام پکې اوسېږي دلته موږ ګورو چې په سیاسي لحاظ مختلف نظریات دلته اوسېږي ښکاره خبره ده چې دغه مختلف نظریات په یو ټغر باندې راټولول او د دې نظریات سره یو ځای کول او د دې نه یو نتیجه لاسته راوړل دا ډېر هدف پورې ډېر زیاته مشکلې یعنی کچیر مون خپل منځو کې نه جوړیږي تا ویلې ما ویلې کو نو څنګه کولای شو د طالبانو سره په یو ټغر کینو او هغه ته دا قناعت ورکړي چې دا وطن بل اخر باید جوړ شي او موږ به ګډه باید جوړ
مانه نه غواړم د اخري پښتنې په توګه پښتم چې تاسو د افغانستان دی یو ډیر مهم کشر د خزو په استاجتو باندې د مصالحې پالي شورا کې یاستي او خزي هغه کشر چې د طالبانو په وخت کې ویل کیږي چې ډیر محرومي وي انتقادونه هم په غو دوره باندې شته څنګه به د خزو حقونو به دفاع وکړي او په څه شګل به غوته قناعت ورکړي چې شلو کالو مخکې افغان خزه تر اوسه ډیر توپیر لري
مثلا څنګه چې په اول خزو غواړم وایم چې شل کاله تیره خبره تیره شل کاله تیره شل خلاص هغه کې څه نه دي پاتې، هغه به هغه ته به اجازه چې پای ته ورته کېدو. اوس باید موږ په دې باندې خبرې وکړو چې کله موږ په یو ټغر کې نو خبرې کوو، خویندې او ورونه سره یو ځای کینو او هغه هغه د حقوقو نه د نورو خویندو دفاع کوو، او په ډېرو ځایونو کې کېدای شي من حیثیت وي، مور خپل رول ولوبه، او په ډېرو ځایونو کې من حیثیت وي، خور خپل رول ولوبه، او په سیاسي لحاظ باندې، په ټولنیز لحاظ باندې. بنان موږ باید هغه هیر کو چې څه وشول په دې فکر کې اوسو چې په راتلونکي کې څه کولای شو، او زه په دې باندې باور لرم چې ان شاء الله تعالی خویندې به خپل هغه مثبت رول چې لري هغه به ولوبه، یوازې به سمبولیک تاګ او سمبولیک ناسته به هلته نه وي، هلته به انشاءالله په خبرو باندې استدلال چې په کوم برخو کې ضرورت ورته وي. زه فکر کوم چې ښځې به هېڅکله درېغ ونه کړي، دي نه چې په مختلفو برخو کې خبرې وکړي او استدلال ولري په مختلفو موضوعاتو باندې.
ډېره زیاته مننه کوم آغلي صفیه صدیقي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا غړي، د ازادي راډیو سره خبري وکړلې، خپل نظر او تحلیل د سولې د خبرو او همدارنګه د سولې د اړوندو مسایلو په اړه باندې مطرح کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتنې ورزو، هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښنه ښکاره کړې. کته مسلوال طالبان د عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دا مسله د حکومت پلوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي، نور حال د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې راپور کې راکوي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. په ناوی نادالی او ګرشکو ولسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیر ورځي. دوی وایي چې دغه کاري عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راښیي، ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړې زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټي یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشي دي کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلاتې جوړي. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرام باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات دي، جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په سور ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې، حالت خو به بېخي ابزا خراب ده.
حکومتي مسؤلین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشي پر مهال تکلیف ورکوي منی، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې دې مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سیمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سیمو کې نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بېلابېلو ګواښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند او زاب د ورستیو کې ډېره خراب شوې ده، عملی دي، چسپ کې ماینونه دي، چرکی عملی دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دونه مشکلات سره مخ دي. زه خپله د ماسیر په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه سم ګرځېدلی. یعنی پخوا چې به موږ په پارکو ته تلو، آزاد به تللو، مطالعه به کولان تر ماخصم تر ناوخته به، خو اوس د ورځې آزاد نه سي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کوي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټلي ګامونه واخیستل شي چې په ګڼو میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغه سې اطلاعاتو معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دشمن اوس د پوستو یا د بعضې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحې ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولای، ماینونه ښخوي. تاسې پرون ولیدې په نادلي کې لس ماینه ښخ کړي په عام سړک باندې، چې دغه جملې نه یو په تونس باندې و، شخصي ملکي تونس باندې دغه کړه. نو د دې خو ترورستي عمل مخ نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستیو یو څو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو طالبان وایي دوی د دوهې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. ازادي راډیو هلمند
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې څو میاشتې ښوونځي بند وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربېره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بېرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بېرته په پښو ودرې شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بېرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1200 تر 1300 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلې دي. په روسیه کې هم 19 میلیونه زده کوونکي بېرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د دریو میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو طبقه کتل کیشي، او د ټولګیو د بدلېدو را بدلېدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر شپږو میاشتو ښوونځي پرانستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پریکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بېرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
اوس هم غزنی ته ځو. لکه څنګه مو چې وعده وکړه، د یو داسې سړي له ژونده به مو خبر کړو چې میانو خو اوس هنر او سندرو ته مخه کړي. د عبدالاحمد نومیږي او حبیب الرحمن تاثیر سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
اول خپل نوم را واخستانو.
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسېدونکی؟
غزنی دی ولایت هم او دی کرباغ دی ولسوالی هم او دی سرباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی، خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. پیلی د موسیقي هغه خوږه اله ده چې ډیری مینوال لري، خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یو وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروه یا نلکه د هندوستاني کلاسیکی موسیقي له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه غږ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی غږوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوری به لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد. د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی وویل دغو سیلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2906 زیانمن کړي دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدینهی فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د ایران ستر مشر له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت. خود متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هغه د سولې موافقه بللی ده. د ایران دولتي رسنۍ د خبر له مخې آیت الله علي خامنه ای ویلي په دغه موافقه سره د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی او هغه به ډېر دوام ونه کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړي دي. د بیلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یوه مشره نیولې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com کې ولولئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د پاور لیفټینګ افغان لوبغاړی بهامین رحیمی له دریو میډالونو سره هیواد ته راستون شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په روسیه کې میشت افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو اروپایي سیالیو کې د سرو زرو درې میډالونه وګټل. نوموړي ته درېیم میډال د مخکښ لوبغاړي په توګه ورکړل شو. په دغو لوبو کې نوموړي ته د غوره وزن پورته کوونکي لقب هم ورکړل شو. یا د لوبې چې په روسیه کې وشوې له څوارلسو هیوادونو نږدې 100 لوبغاړو ګډون کړی و. افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په 15 کیلوګرام وزن کې خپلو بیلاروسی، آذربایجاني او روسی سیالانو ته ماتې ورکړه او درې د سرو زرو میډالونه په خپل نوم ثبت کړل. یاد لوبغاړی د افغانستان د اولمپیک کمیټې له لوري هم وستایل شو. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د پنجشیر د فوټبال فدراسیون رئیس نور محمد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ د دغه ولایت په مرکز بازارک ښار کې ترسره کیږي. نوموړي وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې به د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو د لسو ټیمونو په ګډون غوره ټیمونه انتخاب شي. دغه لوبې د مارشال محمد قسیم فهیم په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. او د بارسلونا او ریال مادرید فوټبال ټیمونه به په اکتوبر میاشت کې د لوبې ډګر ته ووځي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د اسپانیا فوټبال لیګ د لالیګا د نوي فصل لوبو درجه بندۍ لپاره په چرچاونه وشوه چې د دغې په چرچاونه په پایله کې په اوومه اونۍ کې به بارسلونا او ریال مادرید سره مخ شي. دغه په چرچاونه پرون ناوخته ترسره شوه چې پکې د نوي فصل لوبې مشخصې شوې.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګولې اچار تفریح خبرونه.
نیما نړی
سر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس تو جارم دا مشیمان سر پا زکنن آزم نور ده جون خوزه پا دامر خوشحاله
د افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختروی ده ځینې نارینه د خپلې خزې سره ناسم سلوک بد چلن او ان وهل تکول کوي خپل نکاشوي کزه د ځان ملکیت ګني او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولی آیا خزه رښتیا هم بد لنکه د ژوند د ملګری ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم کاملترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ولري سره خپل خزو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامی حقوق لمخی کوم قانونی او جزایی مسئولیتونه لري
شزه وهی چې اندام قطه که گوت پریکیزی پزه پریکیزی یا نور اندام دا منزدی دا غصرائی پا طویل حبس محکومیزی
دا اودیتا ورطا دا طول و پختن و زوابونه بمو پا همدی خبرونه که واوری چی وگمی جبرخیل جوڑه کرده دا اوزه مرسلین ارسلای تاستورانی کوم خو اوز براپور لوگمی جبرخیل چخ واورو
ګډ ژوند یو فطری غوښتنه ده خو د یو بل پیژندل مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغونکي دي ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورستر بلې ټینګ او تلپاتې واوسي خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستیږي بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې یوه نجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک یې دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري دا ډول نارینه د ښځې په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی کوي او آن کله کله د ښځو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بده مرغه تاسو یې په کراتو د تصویري او غږیزو رسنیو له لارې شاهدان وي شل کلنه ریزه ګل د فاریاب اوسیدونکي هم له ورته برخلیک سره مخ شوې وه خاوند یې د کورنیو تاوتریخوالو په پایله کې پوزه ورنه په چړې غوڅه کړې وه هغې راته د خپل تریخ ژوند نوره کیسه داسې کړې وه
چې واده سو زه چې ورکړوله وورکه ته ور بازو ته رالمله لږ راوه ګوا وهه ګوا ټکوم دیګ به ورته کوئ ډوډۍ به ورته پخبور هله به دیګ ورته کوئ بله به کوئ هله شپږ کاله به ور سره تېر کړ هله زما لور په داسه د دوه کالو و هغه هله خواشې هم هله کړته به ورځ ور ټکولې وي هله د بلا د ازار سره فبات راواخیستې چاکو یې راواخیست ویړه به راواخیست سرکوزې هله ماته وی تک شیر لاسوري تر شا را تړلو لاسوري چې تړلو بله به کښ کړو دغرې ویلې خو راڅخه وله دای درد کوي چې بالا سړي ټیک تر شا تړل بالا خوشاله دي چې فاز یې فریک کرواڅه ګورا کړې خور دې واسه ګورا فلا د خیر کې جوړ څه خو به کې کې جوړ راس کمره سونه سونه بالا
د خزی او خاون رابطه یو شرعی او قانونی رابطه ده چې لمخ یې خزه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري که دواړه لوري خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي نو ګډ ژوند به یې له خوښیو ډک وي او روغ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي موږ د ښځې او خاوند د حقونو د لا روښانه کولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مو رابللي لکه مولوي صاحب عطاالله فیضاني د علماو د شورا رئیس حقوق پوه پوهندوی محمد یوسف فرید د ښځو چارو وزارت تخنیکي او د پالیسۍ مرستیاله آغلې سپوږمۍ وردک او ارواپو شرف الدین عظیمی درنو میلمنو ته خراغلاست ویم په سر کې به مولوی صاحب له تاسې واورو چې ښځه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري
بله زهم بخپل ور سره تاسو ته او ټول درنو عايزانه اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقوق دی خاون په خزي باندې او دی خزي په خاون باندې دا ډیر دی، نو هغه کول سم چې په اختصار سره بیان کوم چې کورنۍ هغه د تعمیر اوله خښته ده چې خودل کیږي. اسلام ډیره پاملرنه کورنۍ ته کوي او په خزه او په خاون باندې هغه شیان لازم ګرځولي دي چې په هغه کې سلامت او سعادت د دوی تأمین کیږي. نو په همدې باندې اسلام په کورنۍ کې داسې یو ترتیب او سلسله را جوړه کړې ده لکه یو مؤسسه یا لکه یو دفتر، چې هغه مؤسسه او د دفتر دوه نفره مخته وړي او په هغې کې بیا دغه ښځه او خاوند دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د مؤسسې په غاړه لري. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرست دي. دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د ښځو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعضې خلک په استفاده له دې سره چې لکه څرنګه ستاسو پوښتنه وکړله، په استفاده له دې سره چې دوی وایي چې موږ نارینه او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تېروتنې کوي، زیاتۍ کوي او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنې تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، خو دا په دې معنا نه چې د نارینه د ظلم وکړي او تاوتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدا نه شروع کیږي، له ابتدا نه جوړښت راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دای پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي لکه څرنګه چې خاوندان په خپلو ښځو باندې حقوق لري. خپلې ښځو ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده. څوک چې خپلې ښځې ته درنښت ونه لري، احترام ونه لري، هغه ښځې ته په سپک وګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو دغه سرپرستي، د اولادونو روزنه، خونه، دغه ټوله
ښاغلی فرید که تاسې راته دا ووایاست چې له یوې ښځې سره ناسم چلند کول، وهل ټکول د قانون له مخې کوم جزایي مسؤلیتونه لري؟
جناب جبارخیل صاحب سلام وړاندې کوم، هیله لرم چې جوړ او خوشحاله اوسئ. ستاسې د سوال په ارتباط به داسې عرض کړم چې میړه او ښځه په کور کې مشترک ژوند مخته وړي او چون ژوند مشترک دی، د اولاد په تربیه کولو، د اقتصاد په را ژوندې کولو او په ټولو اموراتو کې چون مشترک دی، نو میړه خپل پر ښځه باید دغه ولري، تسلط ولري. څومره تسلط؟ دومره تسلط ولري چې ښځه خپل پر میړه لري. اول فقره داسې وایي، د 1500 ماده د جزا د کور اول فقره، هغه شخص چې بل یو عمدن داسې مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یوه غړي له کار، د لویدو یا په معلولیت یا په دائمي توګه د هغه د حواسو څخه د یوه په لمنځه تلو تمام شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمي صاحب، که چیرته په یوه کورنۍ کې له ښځې سره بد چلند کیږي، دغه چلند د هغې په رواني حالت څه بدې اغیزې پرې باسي او د دې کورنۍ ماشومان به په راتلونکي کې ټولنې ته څومره مناسب اشخاص وي؟
ډېره مننه له تاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو. هغه میرمن او ښځه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ورسره کیږي یا سرکوبه کیږي یا خنډونه او ممانعتونه ورته پیدا کیږي یا یې هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې لري نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواروي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالي په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نه وي او خاوند او میرمن سالمی، نو بیا کوی چې دوی هغه ستونزې حل کړي. اما که په میرمنو تاوتریخوالی کیږي، هم خنډونه او ستونزې ورته ولاړیږي، ظلم پې کیږي، نو بیا د دې لامل ګرځي چې دوی ونه سي کولای چې د ګډ ژوند نارمل یا عادی ستونزی یا شته ستونزی پیو داول پیو شکل حل کی.
ورسته پختنه با مو لآغلی سپوگمه وردک نبی. آغلی وردک تاسی تر دیده ما چوم رتوانی دلی استی چی دا آما پو حابیل لاری دا خزو پورندی تاو تری خواله را کم کی.
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالي دپاره خاص خاص برنامه لري. کله چې یوه نجلکۍ د ښوونځي نه محرومیږي، د ښوونې روزنې نه محرومیږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کیږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پرې تحمیلیږي. زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهلو ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرس حتی د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشانې د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایاتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامه لري. او همداشانې د بله طرفه موږ قوانین جوړي وو، پالیسیګانې جوړي وو، طرزالعملونه جوړي وو چې د هغو په تطبیق سره د تاوتریخوالی د ښځو نه لری شي. او دریم ډول کار د مو د دوی دپاره دادخواهی ده، نظارت دی، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالي سره مخ شي او متضرر شي، بیا موږ مسئول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډېر شفافیت سره د عدلي او قضایي ارګانونو دخوا وڅېړل شي. او د کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نه د منع کولو عالي کمیسیون په اساس موږ وکړی شول چې مختلف ادارات ایجاد کړو د دو دپاره چې تاوتریخوالی په هیواد کې د ښځو په وړاندې کم شي. مثلا خاص مرستیالي د سارانوالۍ په چوکاټ کې، خاص سارانوالیگان د څلور دېرش ولایاتو په چوکاټ کې، خاص محکمه منع د خشونت د ښځو په وړاندې په اته ویشت ولایاتو کې، او په هره ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریت د هغه جوړښتونه دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه موږ وکړی شو چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ته ډېر
ډېره مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس پارم. الله مو مل شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
غوړې دنکو سلام. څلور کیلو غنم او یو وچه ډوډۍ دا به هم تاریخ یادوي او زده کوونکي به د تاریخ په کتاب کې لولي. د خبرونه په پیل کې هغه خبر دراوړو چې هم دا اوس را ورسېږي.
خبر وای چا چې لملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي اغه ټول یاد فراموشي په مرزخته شوی دی. خبر زیاتوي چې لملت سره واده کوونکې هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي، دا نو یادېږي چې څه واده یې کړی و چې اوس یې عملي کی. لام دې عمل خبره اماغه زړه په زړه ده، لا چې لاغې هم خراب ده. خلک وایي کاشکې مو ټول واده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړي وعدې ورپه یاد شوې وای.
اوس چې نه کار شته او نه امنیت، نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغام اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه دا څه وایې، ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلا هم نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زه چې حلالې کو.
وری څه ته لالوئ؟
زوم ګلا تا ته لالو.
څه یې کوئ؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم؟ خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړې.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلېږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جیرب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ شرې ور ولېږه چې بیا مونږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
اوه سړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار یې ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره غمای په ترکیه کې لیونه شوی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم ورای لاړه، امن ځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې، اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ور پرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح و سلامت پې قی کړم. ځمکه ورای لور د جرمني بچی.
له وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده، وایه ورې چې له فعالیتونه خبر شي.
وزیر صاحب څومره وخت کېږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کېږي.
ډېر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نه وي معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خبر نوی نو هغه په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځاته وای
نو پاتو میشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکار شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
او بیا څه کوئ
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي
نه همدا پخپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې
اوس څه کار کوئ
اوس
هو اوس
اوس په تعارفو کار کوو
څه ډول
هماغه ډول
پوه نه شوم
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګوند جوړ کړ دا چې ولې جوړ کړای د ګوند له رئیس نه واوري
ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې څوښتنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او د ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي ځکه دوی ناکام دي موږ پوډریان ټولو هېوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هېواد کې به سوله ټینګوو ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي هېوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پام وغورځوي نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي په آخر کې وایم ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړې و او برخه اخیستونکو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ یاسمین حکمت او حیا وریاخل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 4 کندوز یو خوست یو کندهار 22 او جلال آباد 4
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.